هم ورکلسو.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاری. یو ځل بیا مو زه محبوب شاه محبوب د رادیوی مجلې د نننې غنی اوریدو تر بولم. په نننې غنه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ د اروخات پوهان محمد رحیم الهام پاډ راپور جوړ کړی.
پوهان الهام پښتو او دری ژبو ته لنیمې پړې خدمت نو ورسته د 2003 میلادي کال د اپریل په 3 نیټه عمر او نن
په هنر جاج کې به ل پیر محمد کاروان سره د روان شیری بهیر جاج واخلو.
زه به چې دا د شعر او د موسیقیت او د آهنګ لپاره ډیره جوړه ده په طبيعي او فطري ډول غوړي پښتو ژبې جوړښت داسې دی.
فنکار برخه کې ل پوهان رازقي نړیوال سره د هغه په کارونو غږیږو.
چې د اتحاد موسیقي چې اوس د نګرار ورځپاڼه ده باغې کې دوه شعرونه اروخات بنا صاحب دي خدای وبخښي رحمت شي دغه په دغه باندې چاپ شوي دي او رسمي
په زرپاڼه کې به لنډ کیسه نیازبي نه واوري.
په والا کو د شوو مبي همدا چې مې کار خلاص کړو لام لام نه ونی غکړې چې دروازه ټک ټک شو او درغلم.
ادب جام کې به د ملکیار غرشین د ژوند احوال واخلو.
د ملکیار د ژوند وخت سلطان معز الدین غوري معاصر وو او دای په جګړو کې د سلطان ملګری هم بو.
او رخمین خیال کې یو شهید شوی پلار ته د یتیم ګلی اورو. پلار خبرې عزت زور خړو خاموشي رازنی شور خړو لو یو بمونو مروغ کور خړو نامر د جنگ را څخه ورور خړو لويشت پټیر ازنی پور خړو.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
لنن څخه 15 کال وړاندې د اپریل په 3 نیټه د افغانستان وتل ژپو او د کابل پوهنتون استاد پوهان محمد رحیم الهام لدینړی وکوچید. هغه د پښتو او دری ژبو د معاصر ژبوهنې لا بنسټ ایښودونکو څخه او په میراث کې ګڼ علمی او تخلیقي آثار پریښي دي. د استاد الهام د معاصر ژبوهنې په برخه کې رویش جدید د تحقیقي دستوري زبانی دری او پښتو ګرامر تر هله مشهور او مهم څېړنو څخه دي. نو د همدغه ارزښت لمخې د ازادي رادیوي مجلې نننې غڼه د اروخات پوهان محمد رحیم الهام روح ته ډالۍ کوو او خبرونه له فرهنګي خبرونو پیلو.
استاد حبیب الله جاج پختنځی ومر د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي پوخانی استاد پوهنمل حبیب الله جاج پختنځی د ورپیخي ناروغۍ له امله د ژوند پور پرې کړ. استاد جاج په نړیوالو ادبیاتو کې له انګلستان هیواد څخه ماسټري اخیستی وه او د کابل پوهنتون د فولکلور پوهنې کره کتنې او نړیوالو ادبیاتو استاد و. د کابل پوهنتون استاد پوهندوی ډاکټره زرغونه زیور وای استاد جاج یو له هغو استادانو څخه و چې په معاصرې ادبي تیورۍ ښه پوهېده. نوموړي وایي استاد جاج نږدې 40 کاله د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې استاد پاتې شوی و. او د پسرلی پر اتک سره د هیواد په بیلابیل ولایتونو کې دودیزې مشاعرې او میلې وشوې او ځینې به په نږدې راتلونکي کې وشي. په کندهار کې هم د انارګل دودیزه کلنۍ مشاعره وشوه چې پکې د بیلابیل ولایتونو شاعرانو او فرهنګیانو ګډون کړی و. زموږ همکار صادق رښتینی د انارګل دودیزې مشاعرې ته ورغلی او له مشاعرې راپور برابر کړی.
پښتون احساس خپلوي پالي بل ور تشکلا نه بخشي ولس د خپل سیمه فطرتي غوندې څنګار دی.
دا نارګل دغه دودیزه کلنۍ مشاعره د پنجشنبې په ماښام 9 بجې شروع او تر 2 بجو دوام درلود. لومړۍ برخه وینا وو، دوهمه برخه شعرونه او وروستۍ برخه ټنګ ټکور یا د موسیقي پروګرام ته ځانګړې شوې وه. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر محمد رسول باوري د مشاعرې په پیل کې د ولسمشر پیغام ولوست چې پکښې ویل شوي وه په ټولنه کې فرهنګي هڅې د سولې په راوستلو کې ډېرې ګټورې دي. وروسته د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر په خپله وینا کې شعر د ټولنې د اصلاح لپاره یو ښه وسیله وبلل او زیاته کړې چې شاعران باید د ټولنې د سمون لپاره د شعر ژبه په رښتینې ډول وکاروي.
شعر او شعري نړۍ هغه څه چې د معنویت یو خورا مهمه پانګه ده، په هماغه اندازه د ټولنې د سمون او اصلاح لپاره یو وسیله ده په هر پیمانه چې زموږ شاعر زموږ د ټولنې انعکاس په رښتینې توګه وکړي هغه پیمانه به موږ د اصلاح پر لور باندې ګړندي ګامونه اخلو.
په مشاعره کې د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس فضلواري بریالي، د اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله پیغام ولوست چې پکې دغه ډول غونډې د ژبې، فرهنګ، دودونو او شعر د تقویې لپاره مهمې ګڼل سوې وې. په پیغام کې همدارنګه زیاته سوې وه چې دغه ډول کلنۍ دودیزې مشاعرې د افغان فرهنګ او ادب د غوړېدا لپاره مهمې دي.
مشاعرې او شاعرانه بانډارونه د فرهنګي ارزښتونو د ساتنې، د ولسونو د بیدارۍ، د یووالي د تحکیم او شاعرانه ذوق د خړوبولو غوره وسیلې دي. له همدې امله ورته سلګونه کسان په خورا شوق راځي، کلام اوري او خپل شاعران لمانځي. دغه ډول کلنۍ دودیزې مشاعرې او ناستې د افغان فرهنګ او ادب د غوړېدا لپاره مهمې دي.
تر وینا وروسته مشاعره پیل سو او شاعرانو د انارګل، سولې او د وطن په ستاینه شعرونه وویل.
موږ له هغه اوښکې له سترګو پاکې کړې نه وي، د یوه شهید په جنازه کې مې وګړي مړه سو، زه سوله غواړم. جګړه کې مې وګړي مړه سو، په ښوونځي او مدرسه کې مې وګړي مړه سو.
لکه پیروی د اوبو یمان د ډیرو داسې حق وینو نیا وایو په خوله، موږ یو عجب خلک یو او خبرې سرې لکه سکروټې په تحفه ورکوو، خبرې سرې لکه سکروټې په تحفه ورکوو، بیا هم تقوا کوو پر څه، موږ یو عجب خلک یو.
د مشاعرې وروستۍ برخه د موسیقي پروګرام ته بېله سوې وه چې پکې د کندهار محلي سندرغاړو دا انارګل، سولې او نورو برخاړوند سندرې وویلې.
د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي په خوانی استاد اروخات پوهان محمد رحیم الهام پښتو او دری ژبو ته شاوخوا نیمه پیړۍ خدمت کړی او په میراث کې ګڼ علمي او څیړنیز آثار پریښي. د اپریل دریمه نیټه د مړینې 15 تلین پوره شو. رحمت افغانی د ژوند او کارونو په اړه یو راپور لري.
پوهان محمد رحیم الهام د افغانستان د علمی کډیو یو وتلی او منلی علمی شخصیت او د کابل پوهنتون استاد وو. استاد الهام لنن 15 کاله مخکې د 2003 میلادي کال د اپریل په 3مه په امریکا کې د اویا کلونو په عمر مړ سو. پوهان الهام پښتو او دری ژبو ته لنیمې پړۍ خدمت نه وروسته د 2003 میلادي کال د اپریل په 3مه نیټه ومړ. هغه د دې ترڅنګ چې په خټه پښتون مومن و، د دری ژبې په ژبپوهنې او ادبپوهنې کې لوی لاس درلود او هم یې د پښتو معاصر ګرامر په برخه کې نه ستړی کېدونکې هلې ځلې کړې دي. د دې ترڅنګ چې پوهان الهام د دری ډیپارټمنټ استاد و، خو د پښتو ژبې د ګرامر په برخه کې کارونه نه ستړی کېدونکي دي چې ګڼې مقالې په وږمې مجلې کې خپرې سوې دي. د کابل پوهنتون استاد پوهان قیوم وایي چې په افغانستان کې د معاصرې ژبې له سرلارو څخه یو پوهان الهام و چې د ادبیاتو ترڅنګ یې په ژبپوهنه کې ډیر کار په برخه ده.
جناب مرحوم پوهان صاحب الهام در راستای ادبیات زبانشناسی و
مرحوم پوهان الهام د ادبیاتو، ژبپوهنې او شعر په برخه کې ډیر لوی کار کړی دی. د لومړي ځل لپاره استاد الهام و چې په افغانستان کې د معاصرې ژبپوهنې بنسټ کېښود. هغه یو کتاب لري چې د روش جدید د تحقیق دستور زبان دری ده چې په حقیقت سره دا کتاب د معاصرې ژبپوهنې پر بنسټ لیکل شوی
زبانشناسی معاصر است.
دی وای چې د پوهان الهام اړیکه له پوهنتون سره زیاته وه او په وروستیو کې علوم اکاډمۍ ته لاړ او هلته د څېړنې په برخه کې کار کاوه. لیکوال او شاعر پرتاو نادری وای چې د استاد الهام مورنۍ ژبه پښتو وه، خو هغه د دری ژبپوهنې په برخه کې کار کاوه او د هغه څېړنیز کار د وخت په نادرو څېړنو کې راځي.
یکی از ویژگی های دیگر شخصیت فرهنگی
د استاد الهام د شخصیت یوه خدا ده چې له یو شمېر نورو شاعرانو سره یو ځای د خپل وخت د هي او معاصر شاعرۍ د علمبردارانو څخه و، خو وروسته هغه د علمي شخصیت یو بله خورا راڅرګندېږي چې هغه په څېړنه کې یو ځانګړی نوم پیدا کوي. له بدبخته د استاد یوازې یو شعري ټولګه موږ ته راپاتې ده او په ادبي او ژبنۍ څېړنو کې زیات کتابونه راپاتې دي. د ده په خبره چې استاد الهام شاوخوا 120 تحقیقي آثار او مقالې لري او پرته د استادۍ د یو شمېر چاپي رسنیو مشري هم کړې ده. محمد رحیم الهام د فضل الدین زوی په خټپ مومن او د کابل پرشخور سیمه کې په 1910 کال کې زیږیدلې. نوموړی لمړنی عبد لسان زده کړې په کابل کې کړې، بیا د ماسترۍ زده کړو لپاره امریکا ته لاړ. هلته د ماسترۍ تر کچې زده کړې وکړې او بیرته هیواد ته راستون سو. او له څه مودې وروسته په 1909 لمریز کال کې تاجکستان هیواد ته لاړ او هلته د ژبپوهنې په برخه کې دکتورا واخیستله. او په 2003 میلادي کال د اپریل په 3 نیټه په امریکا کې د حق دایې ته لبای کوي.
ل شاعر روان زمان څه غوښتنه لري؟ آیا پښتو شاعري د روان زمان له کړاو د ډک روح په بدلون کې کومه ځانګړې ونډه لرلې ده؟ د ځوانو شاعرانو شعري بهیر په کومه خوا روان دی؟ په هنر جاج کې د پښتو ژبې له وتلي شاعر پیر محمد کاروان سره د آزادي رادیو د مشال څانګې خبریال باز محمد عابد د اوسنیو ځوانو شاعرانو د شاعرۍ او شعري کیفیت جاج اخیستی.
هنر جاج
کاروان صاحب، ځوانان د وسنی اثر د غوښتنو سره سم شاعری کوي کنه؟
داس خبره ده عابد صاحب، پښتو ژبه چې دا د شعر او د موسیقیت او د آهنګ لپاره ډیره جوړه ده په طبیعي او فطري ډول. غوړي پښتو ژبه جوړښت داسې ده چې خبره به کې ډیره ښه سندره کېدای شي. لبل پلوه نننای د شعر دور چې ده تر بخوانه ډیر ګړندې روان ده. هغه کېدای شي ډیره وجه ولري. یوه وجه ده هم دا چې مطبوعات بخي ډیر سوي دي، د شاعرانو کتابونه ډیر خپريږي، انټرنیټ کې فیسبوک کې بده کې شعرونه ډیر راځي، چاپخانه ډیر شوی دي، ادبي غونډې بخې ډیر شوی دي. دا یو کلچر ګرځیدل دی چې دا ډیره د خوشبختۍ خبره ده چې پښتو ادب ته دومره توجه شوی ده او کتابخانه ډیر دي، خلک د کتاب لوستون کې واخیستون کې ډیر شوی دي. او د دې ترڅنګ په شعر او هنر او ادب او حتی په ژبه کې، په پښتو ژبه کې د کار کولو زمينه پیدا شوې ده. یعنی ډیر دوستان دي چې لیکوالان دي او شاعران دي، یو په رادیوګانو کې کار کوي، مجلو سره کار کوي، له نور خبرونو سره کار کوي. او د دې کار په نتیجه کې دوی اقتصادي امکانات هم تر لاسه کوي چې د ویژه به د پرمختګ لپاره د اقتصادي امکانات د ډیره لوی خبره ده.
کاروان صاحب، نن سبا د نثر پرتله شعر ډیر لیکل کیږي، آیا د غمر ډیر شعر زموږ د ټولنې ضرورت دی؟
یو څه چې ډیر شي کمیت ډیر شي نو کیفیت باندې هم اثر کوي. یعنی کټول دالپ نتریا پر ټول خو شاعران هم نه وي، نو په دې کې به مثلا خمخا داسې وي چې په ډیرو کې به یو نیم ګل غوند شاعر، یو نیم ډیر خلا پنځون کې شاعر هم پیدا کیږي. نو دا خبره دا چې زه په اطمینان سره او په ډاډ سره ویلی شم چې پښتو ادب کې یا پښتو شعر کې ډیر تغییر راغلی دی او ډیر پرمختګ کړی دی، ان شاء الله نور به پرمختګ کوي. او پاتې شو دا چې سړی ډیر داسې په دې باندې خبرې وکړي چې دا مطلق ښه شعر ده یا دا شاعري ډیره ښه ده. کله کله هنرونه داسې وي چې ویلو یې زماني فاصلې لپاره محتاج وي چې فاصله پې تیر شي، چې آیا دا د دې شاعر د لفظونه چې دي، د دې شاعر د خیالونو او ترکیبونه چې دي، دا په صمیمیت سره، یعنی په داسې یو ژوندۍ روح سره ویل شوی دي چې یو بل زمانه ته هم ځان رسولی شي. او که داسې کله کله وشي، مثلا یو سندره وي، یو غوغا برپا کې جوړه کې، هنګامه جوړه کې، وروسته وروسته د خلکو زړونه ووهي، بیا ژوندۍ نشي پاتې. یعنی دا خبره هم پکې ده چې د دې لپاره یو فاصله ته هم ضرورت دی. خو بیا سړی هغه مخامخ چې څه ویني په هغه باندې چې قضاوت کوي، نو شاعري تر بخوانه ښه روانه.
زموږ اهل ذوق په شعر کې د تغزل په لټه کې وي، آیا ته د دغه وسنی ځوانانو په شعرونو کې چې اوري تغزل ویني؟
استاد بګه خامخه پاکستان ما تاسو ویل چې دا اوس به ډیره شاعري کېږي، ډیره چاپ کېږي، غونډې ډیرې دي، نو به ډیرو کې خامخه داسې لالونه او غمی پیدا کېږي چې هغه کې شعریت ته، هغه کې هنر دی، هغه په زړه باندې منګولي خخوي. نو دا پکې
خبره د تغزل راغله، د شعریت راغله، اوریدونکي به فکر کوي چې شعریت څه شی دی په شعر کې، تغزل څه شی دی په شعر کې، نو که په دغه لګرنا واچوي
دا لګه خبره لګه ګرانه هم دا ډیره مشکله خبره ده. د شعر پاړه یا د هنر پاړه خبرې کول، ځکه چې هنر او شعر چې دی دا د الجبر یا د فزیک یا کیمیا د فرمولونو غونډه نه ده چې په تجربوي اړخونو او تجربوي علومو باندې ولاړ وي چې هغه ټکلې نتیجه ترې راوځي. دلته خبره د سلیقو او د ذوقونو هم ده. کېدای شي چې هغه شعر په اصطلاح یو تکراری خبره ده چې داسې د میوه غونډه خوند او کیف لري. کېدای شي چې مثلا د ځینې ځینو خلکو په سلیقه او ځخ باندې یو ډول خوند مناسب یو هغه خوند هغه سره جوړ لګیږي، ځینو بیا بل ډول خوند په جوړ لګیږي. شریعت هنریت دغه دی چې یو خیال یو مفکوره په مناسبو داسو الفاظو باندې چې هغه الفاظ هم په سړی خواږه لګیږي، په الفاظو کې چې کم فکر کم مفکوره او کم خیال نغښتی وي هغه هم دغسې لوې داسې زاویې نه راخیستل شوی وي چې سړی ته په هغه تصویر یې په هغه زاویه کې ډېر ښکلی ښکاري. البته هغه چاته چې د ذوق خوندان دي که نه، ځکه هر څوک کېدای شي چې په هنر باندې و هم نه پوهیږي، خوند به ترې واخلي مګر په تشریح کې په دې کې کېدای شي ټکنی شي په و نه پوهیږي. خو د ذوق د لوړ د سلیم ذوق خلک چې تسکین کړی شي نو هغه مونږ شریعت ویلی شو، یعنې لفظونه کلمات خیالونه مفکوره دا ډېر په مناسب انداز باندې په یو طبیعي انداز باندې په یو صمیمانه انداز باندې د یو ژوندي روح په لرلو سره راغلي وي، خوند ولرلی شي او یو داسې یو هنري حجاب پکې وي چې د لبربندوالي نه یې ساتلی وي. نو دغه شریعت ته زما په نظر باندې خو
کرون صاحب په دغه وروستیو څو کلونو کې زموږ ځینې سندرغاړي ځوان سندرغاړي هغوی داسې میدان ته چې راوتي دي نو د اهل ذوق لپاره شعرونه انتخابوي، دغه نوی انتخاب یعنی د ښه شعر انتخاب موسیقۍ ته دا په ټولنه څومره مثبت اغېز پرې استلی شي؟
خبره دا ده چې شعر یا هر ښه خبره چې دا په خلکو باندې ښه اغېز لري، نو بیا ښه خبره چې په ښه ډول باندې شعر شي، په ښه ډول باندې ترانه شي، په ښه ډول باندې سندره شي، له یو ښې موسیقۍ سره راشي، له مناسبې موسیقۍ سره چې هغه په زړه خوږه لګیږي، او د دې تر څنګ د یو ښه سندرغاړي په یوه داسې غږ په یوه داسې چوکاټ او کمپوز کې راشي چې هغه هم ډېر ښکلی او ښایسته وي له هر اړخه، نو دا خامخا اثر ښندلی شي.
کاروان صاحب بیا شعر ته راشو نو نویو ځوانانو ته ستاسو څه توصیه ده چې مثلا تغزلي شاعري وکړي، شعریت پکې وي او یا د اهل ذوقو پام وروړوي؟
خبره دا ده چې دا د هر چا خپله پیمانه وي، یعنی سړی په چا باندې دا تحمیلولی نه شي چې مثلا ته دغسې وکړه نو دی به خامخا هغسې کوي، یا مثلا خپله سړی ځان ته ووایي زه ته شعر لیکو زړه به مو ډېر څه غواړي چې ډېر یو لوړه تبلو په خپل شعر کې راوړو، مګر هغه د زړه چارې وایي په جنت کې وي. خو بیا هم د دې دپاره یو ریاضت هم په کار وي که نه، چې سړی یو پرله پسې ریاضت د خپل هنر دپاره کوي او د دغه فطرت هم بیا چې ډېر شاعرانه وي دا د ده ریاضت او د دغه شاعرانه فطرت طبیعي فطرت دا بیا سره لاس په لاس کېږي، سړي ته بیا داسې لفظونه په لاس ورځي، داسې خیالونه او داسې ترکیبونه او داسې مفکوره په شعر کې په لاس ورځي چې هغه طبیعي هم وي ښکلي وي د شریعت درلودونکي هم وي. نو
دغه ریاضت څه وي مثلا؟
یوه مینه ده چې یو څه سره د زړه تړلی وي او په مینه د زړه ورسره تړلی وي، داسې نه چې ته د یو مجبوریت له مخې یا اقتصادي ګټه پکې وي یا کومه بله خبره، نه نه، دا داسې یوه رحماني مینه ده چې زړه دې ورسره تړلی وي. دا ریاضت چې دا یوازې په شعر کې هم نه ده، د دنیا په هر کار کې دا ریاضت موجود دی او دغه مینه یا د زړه تړل موجود دي. که موږ تاسو د مخترینو یا د هغه چا چې کشف یې کړی د عناصری کشف کړی دي د هغوی ریاضت ته وګورو، دا هم یو الهامي غوندې ریاضت دی، توجه ډېر تمرکز یې په خپل مسلک باندې اړولی دی، بالاخره ناڅاپي ډول باندې یا خوب لیدلی دی یا مثلا یوه بله تجربه کوله دغې تجربې په نتیجه کې یو نوی څه پیدا کړی دی، لکه هغه د اډیسن د برق کاشف چې دی هغه کومه بله ساینسي تجربه یې کوله، خو دا چې چون د خپل مسلک سره ډېر زړه تړلی و، یعنې د خپل د کشفیاتو سره یا د ساینس سره یا د اختراع سره زړه تړلی و، هغه ده چې کومه بله تجربه کوله په دې څنګ کې دوه ترونه سره ولګېدل، یو پړک رڼا یې وکړه چې د مغه د برق د ایجاد سبب شوه، یو څه سره دی چې پرله پسې زړه وتړلو وتړلو دا به ستا په خیال کې لکه یو زړی غوندې رازرغونېږي، دغه سړی به ورو ورو یو ناڅاپي راغوړېږي لکه په څانګه او په ونه به بدلېږي، او کله کله کېدای شي په خوب کې مثلا یو مسله درته حل شي، یا کله کله ناڅاپي چې مخکې دې ډېر فکر هغه سره کړی وي کړی وي ناڅاپي یوه دروازه درته خلاصه شي، یو تابلو د هنر تا ته په لاس درشي، که شعر په برخه کې وي، که د داستان په برخه کې وي، موسیقي په برخه کې وي، که په بله برخه کې وي. نو زما په نظر باندې ریاضت خدا ډېر په مینه زړه تړل دي، دې ته ریاضت وایي، یعنی داسې تا یوه ډېره لوړه دنګه څوکه چې په ورځو کې تا نه پټه ده، هغه دې په ذهن په زړه کې نیولې ده چې زه به دې ته ورځمه، نو دې دپاره ته مختلفې لارې لټوي، همیشه دپاره د دې د سفر په لټون یې، او همیشه دپاره دا ستا زړه او ستا اروا دا غوښتنه یې دا ده چې زه به دغه څوکې ته ورسېږم، که په دې کې ډېر مشکلات هم وي ته به دا ټول مشکلات زغمې، لارې به ور جوړوې، د اوسپنې سپلۍ به زړوې، بالاخره دې څوکې سر ته به خامخا رسېږي، یوه لاره به تا ته خدای په لاس درکوي.
تاریخ لیکونکي د حقيقي او عيني واقعيات په نظر کې نیولو سره د ټولنې د اصلاح او حقیقت ښکار کولو په نیت تاریخ لیکي. د فنکار نننی برخه کې د افغان تاریخ پوه، شاعر او لیکوال استاد پوهاند رازقي نړیوال سره زموږ همکار همایون هیواد د هغه په کارونو غږیدل.
فنکار
استاد، ستاسو نوم د افغانستان په فرهنګي ساحه کې یو پیژندل شوی نوم دی، خو بیا هم کو غواړو چې ستاسو په اړه وپوهیږو، نو پوهاند استاد رازقي نړیوال څوک دی؟
زما خپل نوم چې دی محمد صدیق دی، تخلص کورنۍ چوم دی رازقي دی، او مطبعاتي تخلصونه مې مبالغه دي نه شي، د دې لپاره چې زما د اثارو سره حساسیتونه موجود و زه په حدود څوارلسو مستعارو تخلصونو کې لرم، مګر شهرت چې مې دی هغه نور رازقي نړیوال دی، او هغه نور په مستعارو نومونه چې دي نو هغه د هغه وخت خلکو سره حساسیت و، نو دا زما تخلصونه تر دغه اندازه دي. تحصیلات چې مې دي په خپله لسانس بکلوریا چې مې دی د عربي ښوونځي نه مې اخیستې ده، لسانس مې د عربي پوهنتون اخیستی، د ژورنالیزم په شپږ میاشتنی کورس کې عمومي اول نمره فارغ شوی یم، د روسي ژبې ډیپلوم هم لرم، او په کتابداري کې مې هم یو څه زده کړي دي. د نهویشتمې ثانې د مخې نه زما شاعري شروع شوې ده، او هغه علت دا و چې زما یو ماما قبایلو کې د نګراف قبایلو کې مدیر و، هغه چې به اثار راوړل، او البته هغه وخت ټول د پښتونخوا اثار و، هغه به ما کتل، د هغې نه په اقتباس سره به زه تحریکېدم چې ما شاعري ده. خو رسمي شاعري مې چې په مطبوعات کې شروع شوې ده په دیارلس سوه څلور دېرشم کال شروع شوې ده، چې د اتحاد مشرقي چې اوس د نګراف ورځپاڼه ده، په هغې کې دوه شعرونه ارواښاد بینا صاحب د خدای وبخښي رحمت شي د هغه په دغه باندې چاپ شوي دي، او رسمي دغه مې هلته شروع شوی دی. له هغې سره نو د دیارلس سوه څلور دېرشم کال نه وروسته د هغه مطبوعات یم تر اوسه پورې. دا چې په کومې زمینو کې دغه دی، نو هغه دا دی چې زه د وخت د بعضو خلکو سره زما مثلا قابل حساسیت موجود و، زه جوړو سره نه وم، په دې حساب ما ټول مورته تبدیلۍ تېر کړی دی، او دغه تبدیلۍ زما لپاره ګټوره تمامه شوې ده. هرې رشتې ته چې تلم په هغه رشته کې ما ځان لپاره یو تخصص پیدا کړی دی، ځان مې پکې رسولی دی، نو په دې حساب کې ویم ټول دغه چې تاسو ته ښکاري په هغې باندې پوهېږم. نو هغه وخت کې زما اثار تاسو ولیدو چې هغه زمینې کې مثلا په ژورنالیزم کې مې عرضه ته و کچھ په هغې کې په داستان نویسۍ کې هم اثار ډېر زیات لرم، مثلا په زه چې ولایاتو ته تللی ما خپل گزارشات لیکلي په هغې سره زما خپل دغه گزارشونه هم ډېر زیات دي، نو په دې حساب وی چې په خبریالۍ کې هم زه ما زده کړې کړي چې ژورنالیزم وي، نو داسې ورپسې راشي. مګر روسیا واقعي چې زه د عربي پوهنتون نه ډی ډی آر شوم، زه اکاډمي علومو ته لاړم، او هغه علت دا و چې ما د پوهاندوالۍ او پوهاندۍ رتبې مې دلته د اکاډمي علومو نه اخیستې، او د بلې خوانه د ارواښاد استاد روحي روحتکار دي، دا هغه په وخت کې افتخاري غړی د اکاډمي علومو، نشرات یې ټول ما ته مفت را کړ. په همدغه دغه د اکاډمي علومو ته لاړ تر چې د باستان شر د کوشانیان د بین المللي مرکز کې زه علمي منشي وم، نو بنا ان د باستان شناسۍ ته مې هم لاوتلله، او تر اوسه پورې زما فعالیتونه ټول په همدغه باستان شناسۍ کې دي. په مجموع کې زه زما اثر په ټولو زمینو کې زه یو سل پنځه شپېته نه زیات اثر دي، او چاپ شوي چې دي د ترجمو په شمو باندې فکر کوم چې دغه د پنځوسو په حدودو کې زما چاپ شوي، د ترجمو په حدودو کې، د اهتمام په حدودو کې چاپ شوي دي.
استاد، که د خپلو اثارو نمونه راته واخلي، دا چې په کومو برخو کې لیکل شوی دي؟
د سړی عمر په مطبوعاتو کې د څلور دېرش نه چې هغه د یو بیکر خاصیت لري، او هغه ته د زامنو نمونه څه چې نمونه دي، نو په دغه حساب درته زه ویم زما د خپلو کتابونو نمونه چې زه ته واخلم نو ډېر زیات دي، ستاسو وخت هم نیول کېږي، نو هغه فکر کوم نو زمینی څه دي معمولا په لکه چې مې ویلې چې مثلا په غزل کې په داستان کې مې لیکلي داستاني دغه هم لرم، مثلا په ژورنالیزم په حساب کې مې نه دی چاپ شوی هغه دغه دي، مثلا د مثال په توګه باستان شناسۍ کې چې زما خاص دغه دی چې د افغانستان ټول ښارونه مې په عموم کې په دوو جلدو کې معرفي کړي دي، چې د هېواد ښارونه د تاریخ پاڼې هغې کې معرفي کړي دي، او په مستقل ډول مې د مثلا بامیان باندې مې کار کړی دی، په بلخ مې دوه اثار لیکلي دي، په جوزجان مې لیکلي دي، په هرات مې لیکلي دي، په قندار مې لیکلي دي، همداسې ورپسې راتېر شو، یوازې په غزني باندې او په لوګر باندې، د غزني باندې پاتې دي، او زابل باندې او په لغمان باندې، په پکتیا باندې مې لیکلي دي، په ننګرهار باندې مې لیکلي دي، په کونړ باندې مې لیکلي دي، نو بنا ټول ښارونه ما معرفي کړی چې زما په خپل د سر علاقه منځ ډیره زیاته فضیلت چې دا هغه میراثونه دي دا هغه څه دي چې چا په کار نه دی کړی او ما ته خدای توفیق راکړی او دوستانو تشویق کړی ما نو په دغه مې هم ما ټیکار کړی خاص کر کې هم مثلا کتابونه لرم چې د هغې نه ډیر بیکر کتاب چې دی هغه دا دی چې هغه د افغانستان او پوز د تاریخ په اوږدو کې دا غیر لنډه تاریخچه هغه هم چاپ شوی دی او دفاع چاپ کړی دی او داسې نورې برخې هم راونیسې هغې کې مې کړي دي مثلا د کمپکنو دپاره اثار لرمه ډېر متاسفانه چاپ شوي نه دي په اخبارونو او مجلو کې چاپ شوي دي نو نه دي چاپ شوي.
څنګه کېدلی شي یو کس په مختلفو برخو کې کار وکړي؟ یعنی نن سبا چې موږ خلک ګورو هغوی که داستانونه لیکي په همغه برخه کې وي یا شاعري که کوي یوازې شعري ټولګي راځي چاپېږي، خو تاسې هم په لرغون پېژندنه کې هم شاعري مو کړې ده هم نورو خواو ته تللي یې.
دا په خپله هغه پوښتنه ده چې باید څوک چې زما سار وګوري باید دا پوښتنه زما نه وکړي، ځکه د دې ډول کار کول نه کیسه لویه دا ده چې تمرکز په یوه دغه باندې نه پاتې کېږي او په ډېرو تمرکز کول هغه دغه جنبه ضعیفه کوي. خو ما زه تعار وکړو چې زه ټول عمر ما په تبدیلۍ تېر کړی دی، دغه تبدیلۍ او راتبدیلي دا د دې باعث شوې ده چې زه په دغه رشته کې ځان ورسوم. مثلا دا تبدیلۍ دي وایم، د مثال په توګه زما د ډاکټرۍ سره څه زه د کیمیا د پوهنځي نه خلاص شوی یم، زما رشته د حربي پوهنتون کیمیا وګاز زما د ټیپ سره څه، مګر زه شرایطو ته چې راوستم چې پنجشیر ته جزایي ورکړه، لیوای سواب ته کمانډو ته، لیوای سواب کمانډو ته ګرځېز ته ورکړه، زه تللی نه یم بې سره ګرځېدلی مجبور یم، ما په ټیپ کې بس تحقیق کړی دی که نه.
استاده که آخر کې یو شعر راته ووایې.
دا شعر د سلیم د شعر په اکتفا دی. سلیم خو البته زموږ په خبره ډېر خوږ شوی شاعر و. زلپې خپرې کړه ماله خوب راځي، زلپې خپرې کړه ماله خوب راځي، توری تیری کړه مال خوب راځي، د بیلتانو له شوګیرو ستړیم، د بیلتانو له شوګیرو ستړیم، د وېسال شپې کړه مال خوب راځي، د خوږې مینې په لولو لولو کې، د خوږې مینې په لولو لولو کې، تمې لحظې کړه مال خوب راځي، روزانو ډډی سوری کړي راته، روزانو ډډی سوری کړي راته، لیچې پستې کړه مال خوب راځي، تریخ انتظار مې خوب لسترګو وړې، تریخ انتظار مې خوب لسترګو وړې، پوره وعده کړه مال خوب راځي، د پلوشو په غې کې وامې چوا، د پلوشو په غې کې وامې چوا، ویښي وږمې کړه مال خوب راځي، سبا ته تلونکی په اوږده سفر یم، سبا له تلونکی په اوږده سفر یم، لنډې کیسې کړه مال خوب راځي، دا ستا د مخ څراغ دی بل وي خیر دی، دا ستا د مخ څراغ دی بل وي خیر دی، او تچې ډیوې کړه مال خوب راځي، او تچې ډیوې کړه مال خوب راځي.
ډېره مننه استاد.
تاسو نه هم مننه.
که کیسه د مناسب منظر کشیو ترڅنګ منځمهاله تلوسه ولري، لوستونکي د ځان په خوارا کوي او مجبوریږي چې کیسه تر پای او په خوند واوري. د زرپانی په ننې پانه کې زموږ همکار او وګمه جبار خیل لنډ کیسه نیازبینه دراوروي.
نیازبینه هسي په نامه نیازبینه وا، نه یې په دوی دنیا ناز وو او نه بل څه، نه لچا سره د دې خنداوه او نه د زړه خواله، بس داوه او ټوله ورځ واګانې، کله به یې غوجل پاکوله او کله به یې واښه راوړل. دا نو د خدای ویش دی چې چا ته څه ورکوي او چا ته څه، څوک داسې پیدا کړي چې ژوندي یوه شېبه هم له خندا نه نه وي خالي، خو داسې خلک یې هم په دې ناترسه نړۍ پیدا کړي چې په ټول عمر یې هم خندا ونه لیده. خندا خو لا څه چې یو کپ مړۍ هم په آرام ورته نه رسي. د دې سپیرو له جملې یوه هم نیازبینه وه. بلا کلونه یې شوي وو چې نیازبینې له خوشحالیو سره جنګ کړی و، د خوښیو له خاره ډېره لرې وتلې وه. د نیازبینې د زړګي ښارګوټی خو د عمر په درې کلنۍ کې وران شوی وو چې کله یې پلار او مور له دې نړۍ خدای پاماني اخیستې وه. څوارلس پنځلس کاله خو به یې کېږي چې د خپل تره په کور کې اوسي. هغه د چا خبره د پیغلتوب د باغ ګلانو یې هم په دې دوزخ کې غوټۍ خلاصې کړې. سویم اوراز د چی له ډوډۍ یوه مړۍ هم نه تکړې، بس داوا او کار کبل کار اوزګار شوه. بیا به د تر د خزي صبرای نه په قرار نه شو کېناسته. کله به یې د هوی سپک سپور ته وغږ نیولی و، او کله کله خو به یې د څو سپلک سره سره په بدو ردو بدرګه کوله. په کور کې خاموشي خوره وه، یوازې کله کله به د چا د پوزې سونه واورېدلی شو چې هغه به هم تر ډیره وخته ورکه وه. کله خو به ورسره څو بې وارو سلګیو هم ملتیا وکړه. خاموشی یودم د کور نه د دروازې په ټکټه کډه وکړه. د غم څپې نورې هم زورورې شوې. نیازبینې ژرژر خپل مخ په تور خیرن ټیکري پاک کړ، لمنه یې وڅنډله او په منډه منډه د دروازې په طرف لاړه. څوکې کنجرې مردارې څومره وخت کېږي چې دروازه ټکو، بیا دې لکه چې ټوله ورځ په خوب تیره کړې، زما خو له تانه سترګې نه وي پناه شوې. بیا لکه د میخې پرته یې د خوب او خوراک نه دی بل کار نشته. په ولاکه اوده شوې وم ابۍ، همدا چې مې کار خلاص کړو لام لامې نه ونې غکړې چې دروازه ټک ټک شوه او درغلم. ای سپیرې، زه تانه پېژنم، وړه راسره غټه شوې. که خدای دې درته د ځمکې خوله خلاصه کړي، ټول عمر دې په ټاګۍ کې تیر شو، بس چې نورې خبرې ونه کړې دیني بیا به مې له لاسه اسې خوږه شي. نیازبینې په ژړغوني غږ وویل، زما دې خدای تصور وي. څه ته لا څه په مکارۍ وایې؟ زما دې خدای تصور وي. له دې سره یوه دردناکه کړکه د نیازبینې له خولې ووته. نو په ځان پویه نه شوه، خو چې کله راپخود شوه تیر مازیګر و. اوس هم په هماغه زاړه دالان کې په لوحو پرته وه. لکه ناستو سره یې د سر درد احساس وکړ. یوه سترګه یې هم پړسېدلې وه، بیخي خلاصولی یې نه شوه. په مخ یې لاس راکش کړ، د لاس ورغوه یې تک سور رنګ خپل کړ. اوس پوه شوه چې سر یې مات شوی دی. نور یې د ژړا توان هم له لاسه ورکړی و. اوښکو هم ځواب کړه، ځکه چې د اوښکو چینې یې نورې وچې شوې وې. نیازبینا لکه د بوت په شان ایکه تیکه ناسته وه. زیړ پړسېدلی مخ، خیرونو جامو او ببر سر یې د دې ګواهي ورکوله چې نیازبینه نور د خپل ژوند پورې تنګه ده. څو ځله یې پاس اسمان ته نظر واچوه، لکه د اسمان له مالکه چې د څه غوښتنه کوي. څو ځله یې سترګې ورپولې، خو اوښکو یې بیخي ځواب ورنه کړ. ملغلرې خپل غوښن لاس له نیازبینې څخه راتاو کړ او ځان ته یې لکه د ماشوم راجوخته کړه. کیدای شي چې نن پرې د ملغلرې زړه سوځېدلی وي، ځکه مخکې خو به هغه هم د خپلې مور په څېر ګړمبېدله. ملغلرې په کراره وویل، سر دې درد کوي؟ نیازبینې ځواب ورنه کړ، بس یوازې پر رډو رډو ورته براګه شوه. وینو یې د دواړو شونډو ترمنځ پتری نیولی و. ګولۍ درته راوړم؟ نن ملغلره د پخوا په شان نه وه. هغې نن هغه درد حس کړ کوم چې یوازې یوه بې وسه پیغله پرې پوهېږي، نه بل څوک. نیازبینې یودم د خپلو شونډو ترمنځ د وینو پتری مات کړ او ویې ویل، هو. له دې خبرې سره ملغلرې ځان ته راجوخته کړه او دواړو ښه په چغو وشړل. سهار شو، دهقانان لا په پټو کې وو. ښځو لا شیروارونه نه وو کړي چې اکرم په ډېرې غوسې کور ته راننووت. ابۍ وه ابۍ، څه شوې هله راشه چې اوس د دې یو نوي شي نه خبره کړم. صبری چې د ډوډۍ وچ کپونه یې په لاسو کې وو او چرګانو ته یې وړول ورغږ کړ، له څه نه مې خبره وې؟ اکرم ورنږدې شو او دواړو به دوه درې خبرې نه وې کړې چې کوټې ته ننوتل او څه پټې خبرې یې سره وکړې. صبری چې له کوټې نه را ووته، سما لکه د کپچه مار په څېره پرشېدله، خو څه خبره یې نه کوله. ټوله ورځ تېره شوه، خو صبری نن کوم بد راته ونه ویل. شپه شوه، نیازبینې غواګانې راولوشلې. لا به یې ورته درویشتمنه وکړې چې د ماسخوتن اذان هم پرې وشو. د شپې اته نیمو بجو پورې خپل ټول کارونه خلاص کړل. ډوډۍ هم ونه خوړه، ځکه چې مازیګر یې د پیازو سره خوړلې وه. کټ ته لاړه او پریوته. د نیازبینه لپاره دا شپه ډېره نادره وه، ځکه چې نن ورته صبری نه وه په غوسه شوې. شپه پخه شوه، ټول کائنات په خواږه خوب ویده وو. ښه ساعت بلا نه و تیر شوی چې د زوړ دالانه د ډزو آوازونه پورته شول او بیا وروسته خاموشي شوه. سهار شو، لمر بلا نه و راختلی چې د اکرم په کور کې غوغا وه. اکرم په ډېر زور سره خبرې کولې. اوس یې موږ شرمولو. په دې ناولې باندې زه سر له اوله پوی وم چې دا به داسې کار کوي. کنه یې باوروئ؟ دا خط وګورئ، زه خو بې سواده یم. راشئ تاسې یې په خپله وګورئ چې پرون ورته یار غورځولی و. ګرانې ملغلرې سلام، زه ډېر زیات خوشحاله یم چې تا زما غوښتنه ومنله. انشاءالله زه به هم ستا هغه غوښتنه ډېر ژر پوره کړم. هو رښتیا چې هغه زما خبره درنه له یاده ونه وځي، مینه درسره لرم ستا زړګی.
د ادب جام دا برخمو د پښتنو یو میړنی شاعر او جنگیالی مشر ملکیار غرشین د ژوند احوال ته ځانګړی کړی ده. د ادب جام دا برخه سهارګل میرزی وړاندې کوي.
ادب جام
ملکیار غرشین. ملکیار د پښتنو یو مشهور ستانه قوم ده چې په خوایي یو وچ غرشین او آباد کړی وو، نو ځکه دوی غرشین بولی. دا قوم د کندهار خواو کې اوسیږي. ملکیار له دغه قومه یو خراستانه او مشهور سړی دی چې د پښتنو مورخان د ذکر په خپلو مشاهیرو کې راوړی دی. نعمت الله هیروي کې چې ملکیار د شیخ ابوبکر توسی معاصر وو او په ډیلی کې یو ځای درلود چې سلطان شهاب الدین غوري د ملتان د یرغل پر وخت ته بخلی وو او د ده مرقد هم هور دی. دا روایت چې نعمت الله کښلی دی څو سوه کاله د مخه سلیمان ماکو هم دغسې راوړی دی او ځینې ښکاري چې د ملکیار د ژوند وخت د سلطان معاذ الدین غوري معاصر وو او دی په جګړو کې د سلطان ملګری هم وو، ځکه چې سلطان لومړی پلا پر ملتان په 1501 کې حمله وکړه. نو د ده د ژوند زمانه هم په دغو وختونو کې تخمینولی شو. سلیمان ماکو د ده په احوال کې هم سلیکي نقل کاوشي چې په روزګار د شهاب الدین غوري چې په ډیلی کې هغه ستر واکمن ټاټوبی و روخانه او همهوري مړ شو. نقل کاوشي چې په جوبله کې مسلمانان تر شا ولاړو او کفارو بری وکړ. لری نه و چې مسلمانان شي د کفارو په کټارو پوپنه او دښمن بری وکړي. ناڅاپه شیخ ملکیار راغی او پر دښمن یرغل وکړ او ډیر زختي ووژل. نور مسلمانانو هم د ملکیار تر اړخ توري وکخي او سره ومرړلې دخنه. ستر څښتن دوی ته په میړانه د شیخ ورکړه صوبه او برای چې په خوای هم نو په برخه شوی د چا هیڅ کله په هیڅ ځای کې. د سلیمان ماکو له دغه بیان ښکاري چې ملکیار یو غښتلی توریالی سړی هم وو او د توري او ادب له څښتنانو څخه و چې له سلطان سره یې په جهاد او جګړو کې ملګري کوله. داسې ښکاري چې ملکیار پر جنګیالیتوب او توریالیتوب سربیره ادبي ذوق هم درلود. په خپله هم شاعر وو او د نورو پښتنو شاعرانو اشعار هم تل لوستل، لکه چې سلیمان ماکو د شیخ اسماعیل سربانی شعرونه د ملکیار له خولې را نقل کړي دي. د زهد، تصوف او عرفان له پلوه هم ملکیار ښه شهرت درلود او مورخان د دل نامه سره پران هم لیکي. د ده عرفانی شهرت دومره ډیر و چې تخمینا 2.5 کال وروسته سلیمان فیروز شاه ډیلی ته نږدې فیروز آباد ښار جوړ کړ. نو هلته دې پاچا د شیخ ملکیار پران په یادګار یو سری جوړ کړ چې د هغه عصر مورخ ضیاءالدین برني پر 1250 هجري کال ذکر کوي. لکه چې مورخان تصریح کوي ملکیار په ډهلی کې اوسېده او همهوري مړ شو او په دغه ښار کې د شیخ ابوبکر توسی له مزار سره یو ځای خښته. او د سلیمان ماکو د وینا له مخې په هغه میدان کې چې شیخ ملکیار د سلطان معاذ الدین له لښکرو سره یو ځای جنګېده او نږدې و چې د سلطان لښکر ماته وخوري، نو دې توریالي ادیب او عارف د ننګ او جنګ یوه سندره وویله او لښکریان یې همت، شجاعت او توریالیتوب ته تشویق کړل. څو په پای کې بریالي شول او د جنگ په ډګر یې بریا په برخه شوه. سلیمان ماکو لیکلي چې په جوبله کې ملکیار دا پاړ کې وویل چې غازیان وپارېدل او په څیر د زمریو ورتوی شول. څښتن ممل دی اوس مو یرغل دی، څښتن ممل دی اوس مو یرغل دی، هیواد د بل دی غازیانو ګوري، څښتن ممل دی غازیانو راسی ټول شاو خواسی، غازیانو راسی ټول شاو خواسی، د شهاب پملاسی دښمن مو غوڅ کړی، څښتن ممل دی څښتن ممل دی اوس مو یرغل دی، ایواد د بل دی غازیانو ګوری څښتن ممل دی.
شاعر نمرې د همدغی خبرې په استناد هغوی چې د زمان د ټولو رموز په پام کې نیولو سره شعر لیکلی تل ژوندې دي. په ورېښمین خیال کې په وطن د یوه شهید شوي سرتیری یتیم بچی خپل پلار ته ګیلې کړي او د وخت ناخوالې بیان کړي دي.
زما پوران وطن مینه پلارا، زما پوران وطن مینه پلارا، پلوغړن چمن مینه پلارا، چشوی آواز میاوری بیوس سوز میاوری ساز میاوری، زړګی می اور اخلی زړګی می اور اخلی، نور چغی وهم زخم می زور اخلی، نور چغی وهم او وینه می شور اخلی، نور چغی وهم د دې وطن حالات نور نشم لیدای، د دې وطن حالات نور نشم لیدای، او ته هم نه یې چې زړګی می سپک کړم د هدیرې خاور کې ورکه پلاره، د هدیرې خاور کې ورکه پلاره، ته خود وران کلی رغون کې زوړ شوې، تا خپله توره ګیره همدې کې سپینه کړه چې دلته به امن راوړي، دلته به جنگ ختم کړي، دلته به سوله راوړي، دلته به امن راوړي، دلته به جنگ ختم کړي، دلته به سوله راوړي، تا خپله مینه ورکړه، تا خپله مینه ورکړه، تا خپله وینه ورکړه، خو دلته سوله نشوه او نه هم جنگ قرار شو. پلار خبرې چې اوس څه روان دي، پلار خبرې چې اوس څه روان دي، پلار خبرې چې څه کیږي دلته، ستا د ننګونو خاوره، ستا د ننګونو خاوره، د عظمتونو خاوره داسې بې قدره شوه چې لویشت په پیسا ګام په روپۍ خرڅیږي او شملې زموږ په خولۍ بدلیږي، ستا د ننګونو خاوره، د عظمتونو خاوره داسې بې قدره شوه چې لویشت په پیسا ګام په روپۍ خرڅیږي او شملې زموږ په خولۍ بدلیږي، نو دا حالات څنګه وزغمم چې مې د بېوسه مور څادر خرڅیږي او یتیمانو ته خان ګواښیږي. پلاره خبرې دلته اور راکوز دی، پلاره خبرې دلته اور راکوز دی، د نامعلوم طرفه شور راکوز دی، د زورورو خلکو زور راکوز دی، او بس یوازې زموږ په کور راکوز دی، خو ته هم نه یې چې مې زړه سپک کړمه، خو ته هم نه یې چې مې زړه سپک کړمه، ډېر راډک شوی چې ښه سپک کړمه، چې راته ډاډ راکړې ووایي چې خدای خو مشته، الله به امن راوړي، بیا به چمن سپرلی شي، خوښ به هر یو سړی شي، یا چمن سپرلی شي، خوښ به هر یو سړی شي، خوف افسوس ارمان په دې کوم، خوف افسوس ارمان په دې کوم چې ته هم نه یې ډاډ به څوک راکوي، د مایوسۍ انتها دا ده چې زه د خپل مړ پلار په نوم دا شعر لیکم. پلاره خبرې عزت زور خوړو، پلاره خبرې عزت زور خوړو، خاموشۍ رازن شور خوړو، لویو بمونو مروغ کور خوړو، نامرد جنگ را څخه ورور خوړو، او لویشت پټۍ رازن پور خوړو. پلاره خبرې عزت زور خوړو، خاموشۍ رازن شور خوړو، لویو بمونو مروغ کور خوړو، نامرد جنگ را څخه ورور خوړو، لویشت پټۍ رازن پور خوړو. پلار په دې وطن کې څه ونشول، پلاره په دې وطن کې څه ونشول، د باغیرتو د ننګونو شمله داسې را ماته شوله لکه غنم چې په ډنډر کې مات شي، غمونه راشي او خوښۍ مقات شي، دلته ګلۍ وشوي طوفان پرې راغی، دلته ګلۍ وشوي طوفان پرې راغی، مینې ووژله او احساس طوفان خاورې کړ. پلاره زه ستا بچی یم، ستا پل ته پښه رسوم، پلاره زه ستا بچی یم، ستا پل ته پښه رسوم، چې دې په پل لاړ شمه، پلاره کوښښ کوم چې یتیم له ظلمه خلاص کړم، د کونډې مور په سر څادر راسم کړم، د ښکاري تور ټوپک هرې هرې کړم، یتیم له ظلمه خلاص کړم، د کونډې مور په سر څادر راسم کړم، د ښکاري تور ټوپک هرې هرې کړم، د مرغۍ ورانه ځاله ورغوم، د ښوونځي توره تخته جوړه کړم، په وینو سور سړک له وینې پاک کړم، واړه خدایانو وژنم، ځان مې له شر خلاص کړم، خو پلاره له چا سره مې وس نه رسي، خو پلاره له چا سره مې وس نه رسي، د اژدها مقابله نشم کړی، نو ځکه تا بانه کوم وایم، په سترګو ړوند شومه نظر غوندې سړی نشته، په پسترګو ډون شوم نظر غوندې سړی نشته روژه راغلی خو اختر غوندې سړی نشته نور بل چا سره په لوړ آواز خبرې نکوم نور می ترشا لکه د غر غوندې سړی نشته د چا د لوړ عزم نازک زړګي نښان خاور شو د چا د لوړ عزم نازک زړګي نښان خاور شو لکه ګلاب لکه نختر غوندې سړی نشته اوس د تیرو تورو لخره په ځکه ځان ساتم چې زما و مخیت دست پر غندی سڑه نشتا
دیارانو دشی